کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو دونکو د تاریخ پرونه نورسته د پښتو دویمه خبری پرونه پیلو د خبرونه په پیل کې د دې سات مهم خبر.
جمهور رئیس اشرف غنی د کورنۍ چارو او د ملي دفاع د وزیرانو استعفا ونه منله. په شمالي وزیرستان کې وړمه ورځ پر لوسی خلکو باندې د پاکستان د پوځ ډزو په خلاف ونډه شوې او یو سخت زلزلې چې 40 کیلومتره په ځمکه کې جوړه وه د ایران د کرمانشاه ولایت ولرزو.
د خپلون په لړ کې به دا هم وره چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا نوی مشاور حمدالله محب وایي چې دی به د نور چارواکو سره په ګډه شریک کار کوي.
مونږ او تاسو په خپلو هغه کارونو ته چې د افغانستان د خیرازۍ لپاره موږ کول مخکې موږ کول هغه به کوو.
او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 40% ښځې د وینې د کمی سره مخ دي.
زه دا څو کلونه کېږي چې کمخونی لرم، ډاکټر ته هم څو ځله تللی یم، سر مې تل راباندې ګرځي، د خستګۍ احساس کوم.
او د امریکا او د نړۍ مشرانو د سناتور جان مکین په مړینه خپله غمرازي څرګنده کړې ده. د او نور مایسالو برخه رپورټونه هم لرو. اول د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه صاحب پرته اوري.
السلام علیکم. د جمهور ریاست مطبوعاتي ویان هارون چخانسوري نن د یک شنبه په ورځ په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ملي دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي، د کورنۍ چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم سانیزي جمهور رئیس ته خپل استعفاګانې وړاندې کړې وي، خو هغه ونه منلې او نه غوښتي دي چې خپلو رسمي دندو ته دوام ورکړي. په کابل کې زموږ خبریال خبریالان رحیم ګل ساروان او ممتاز بهیر په خپل ګډ رپورټ کې وایي چې اشرف غنی د دغو دریو لوړپوړو دولتي ارکانو د استعفاګانو له منلو نه انکار وروسته له هغې وکړ چې د شنبې په ورځې د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر استعفا قبوله کړه او په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د هغه پر ځای وګماره. اشرف غنی نن د ملي امنیت د شورا د نوي سلاحکار د معرفي کولو په ترڅ کې د حنیف اتمر ستاینه وکړله او ویل
او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم.
فکر کېږي چې اتمر د جمهور رئیس غنی سره د ځینو مهمو داخلي او بهرنیو مسایلو په سر د جدي اختلافاتو په وجه استعفا کړې او هغه په خپل هغه لیک کې چې نقل امریکا غږ ته هم رسېدلی دی دغه خبره کړې. خو اشرف غنی ویلی دي چې د هیواد د ملي ګډو په پام کې نیولو په وجه د اتمر استعفا قبوله کړه. حنیف اتمر چې په روان انګریزي ژبه خبرې کوي د ملي امنیت په برخه کې سابقه لري، د پخوانیو مجاهدینو د حکومت نه مخکې په کابل کې د ملي امنیت په ریاست کې هم دنده درلودله. د افغانستان لپاره د اسلامي دولت د ډلې یا داعش مشر ابو سعید ارهابي د خپل لس ملګرو سره یو ځای 13 شپه د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د ځنګل کلي په سیمه کې د یوې بی پیلوټا ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی. زموږ خبریال زبیح الله غازی د ننګرهار د والي دوان له قوله رپورټ ورکړي چې په هوایي برید کې د داعش د وسلو مهماتو دوه قرارګاګانې هم له منځه تللې دي. په کابل کې د جمهور رئیس غنی یو مطبوعاتي ویان شاه حسین مرتضوي او په افغانستان کې د امریکایي قوا ویان ډګرمن مارتن او ډانیل هم دغه خبر تصدیق کړی. ارهابي چې په اصل کې د خیبر پښتونخوا د اورکزیو ایجنسۍ اوسیدونکو د ننګرهار په شمول د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش قمانداني په غاړه لرله، هغه د داعش څلورم مشر چې د ائتلافي قواوو په هوایي برید کې ووژل شو. په کابل کې د روسي ډیپلوماتانو ویل دي چې په افغانستان کې داعش 10,000 وسلوال فعالیت کوي، خو د امریکایي قمندانانو په وینا شمېر یې صرف 2,000 په شاوخوا کې دی. له بلې خوا د ننګرهار ولایتي چارواکو نن ویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو د مالي خدماتو مسؤول ملا امیر محمد چې په مولوي شهیدیار باندې مشهور د خوږیانو په ولسوالۍ کې د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوی، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د فاریاب په ولایت کې د بی امنیتۍ او د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ د جګړو له امله 10,000 کورنۍ بې کوره شوې دي. د امریکا غږ خبریال میرویس بیژن د فاریاب د ولایت په مرکز میمنه کې د ځای خلکو له قول ریپورت ورکړي طالبان میمنه ته د نږدې کېدو په حالت کې دي او د فاریاب شبرغان لوی لاره له څو ورځو نه تړل شوې. د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خروات یا کروشیا د جمهوري رئیس کولینډا ګرابر کیتیاروویچ سره ملاقات وکړ. نن د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې په مرکز میرانشاه کې احتجاج کوونکو خپل پرلت وځنډو. هغوی د روغتون مخې ته ناست وو او وړمه ورځ د همزوی په سیمه کې پر ولسي خلکو باندې د پاکستان د پوځ ډزو په خلاف احتجاج کوو. نور تفصیل له خلیل خان واورئ.
دغه احتجاجي ناستې یا پرلت تنظیم کوونکو ویلي دي چې د حکومت او پوځ سره یې مذاکرات کامیابه سوي او د هغوی ټولې غوښتنې منل سوي دي. د شمالي وزیرستان څخه پارلمان ته نوی انتخاب سوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ دغه پرلت په وینا کې وویل خلیل خان د امریکا جغ واشنگتن.
لبل خوا په پاکستانی ورسپانو کې د چاپ شو ریپورتونو مخې د پاکستان حکومت غواړي چې د اوږدې مودې د یو پلان مخې د اسلامي دولت یا داعش 14,000 کسان د بلوچستان صوبې په هغو سیمو کې آباد کړي چې پښتانه پکې ژوند کوي. قومي مشر او د پاکستان د پارلمان پخواني غړي محمود خان اڅکزي هم د خبر تصدیق کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنات مجلس او د جمهور غوښتونکو ګوند سابق ازار غړی سناتور جان میکن د شنبې په ورځ د مغزو د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه شایسته سعادت لامې تستلولي.
سناتور میکن چې د ویتنام د جنگ په زمانه کې د امریکا د هوایي قوو د پیلوټ په توګه وظیفه سرته رسوله، البته یې ولګیده او له غورځېدو وروسته په زخمي حالت ونیول شو. هغه څو کاله د ویتنام د کمونستانو سره په محبس کې تیر کړل او شکنجه شوی هم وو. مکین د ویتنام د جنگ په پای کې چې محبس نه آزاد شو نو د سیاست میدان ته یو دنګل او لتیرو څو لسیزونه د سنا په مجلس کې د اریزونا د ایالت استازی وو. سناتور میکین په 1981 لمریز کال کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید په توګه د امریکا د جمهوری ریاست د مقام د پاره ځان وټاکه خو بریالی نشو. پلار او نیکه هم د سمندري قواو لوړ پوړي قومندانان وو او خلکو یې د یو ملي اتل په توګه احترام ساته.
په عین وخت کې جمهور ډونلډ ټرمپ د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او پخواني جمهور رئیسانو بل کلینټن، باراک اوباما او جورج دبليو بوش او جیمی کارټر مکین یو واقعي امریکایي وطن پال ګڼلې او داغه په مړینې ژور خپګان څرګند کړي. د میکن په احترام نن سهار په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ملي بیرغ نیم ځوړندو. میکن پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په تعقیب د پخوانیو مجاهدینو سره ښکارا ملاتړ اعلان کړ او د ایران د کرمانشاه په ولایت کې د یوې سخت زلزلې له امله دوه کسان وژل شوي او د نیم سوونه زیات زخمیان دي. دا زلزله چې سهار وختي وشوه قوت 6 درجې و. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه د سیمې نړۍ او د افغانستان خبرونه اوریدل. راځو د افغانستان نه د مهمه پیښه او خبرته چې په داسې حال کې چې 13 ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د پخواني صلاحکار ښاغلي حنیف اتمر استعفا ومنله، خو نن د دوه وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس استعفاګانې ونه منلې. ولسمشر غنی دا هم ویلي دي چې اتمر د استعفا منل ورته سخت و. نور تفصیل رحیم ګل سروان راکوي.
که څه هم د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د تیرې ورځې استعفا یو زیات شمیر بحثونه راپورته کړي، خو نن درې امنیتي چارواکو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت معصوم ستانکزي هم استعفاګانې کړي وي، خو ولسمشر غنی نه دي منلي او ورته د کار د دوام ویلي. په حکومت کې د دې دوه ورځو تحولاتو ګڼ بحثونه راپورته کړي. ځینې د غزنی او د کابل وروستۍ نامنۍ د دې استعفاګانو لامل بولي او ځینې سیاسي مخالفتونه. په خپل د ملي امنیت پخوانی صلاحکار حنیف اتمر په استعفا لیک کې ویلي چې د دولت د رهبرۍ سره د جدي سیاسي اختلافات په بنسټ چې د ملي اجماع او یووالي په ټینګښت د سولې او امنیت په تامینولو د سیاسي او ټاکنو مدیریت خي حکومتولۍ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو په ټینګولو کې اختلافات استعفا تار کړی. اتمر دا هم ویلي چې د دولت له رهبرۍ سره د څو میاشتو اختلافاتو په وخت هوکړې ته نه دی رسیدلی. ولسمشر غنی نن وویل چې د اتمر د استعفا منل ورته سخت و.
زما لپاره د یو ملګري
او دوامدار همکار استیفا منن سخت تصمیم. خود هیواد دل ولو گتو لپاره باید در سخت تصمیم نیول شوی و جناب اتمرس ده خدمتونو قدردانی کن.
ولس مشر غنی نن د ملي امنیت نوې سلاکار ډاکټر عبد الله موهيب چې پخوا په امریکا کې سفیرو د ملي امنیت شورا ته معرفي کړ. د ملي امنیت نوې سلاکار عبد الله موهيب وویل چې په حکومت کې بدلون معمول دی.
په وظایفو کې د رهبرۍ د بدلیدلو دا یو معمول دی. موږ او تاسو په خپل هغه کارونو ته چې د افغانستان د خیرازی لپاره مو کول مخکې مو کول هغه به کوو او ان شاء الله تاسو په همکارۍ باندې به دغه کار نور هم پیاوړی کړو.
ځینې شنونکي بیا وایي چې په غزنی باندې حملې او د کابل وروستیو پیښو ولسمشر اړ کړ چې په امنیتي چارواکو فشار نه وارد کړي، خو د ولسي جرګې غړی جبار قهرمان بیا وایي چې ژور اختلافات وجود نه لري.
دا پر دې دلالت نه کوي چې دلته کوم عمیک اختلافات یا عمیک پروګرامونه موجود دي. زه په خپله هیڅ نوه عمیک پروګرام او عمیک مسایل نه وینم، صرف وضعیت دی.
د حنیف اتمر استعفا په ټولنیزو رسنیو کې له متفاوتو غبرګونونو سره مخ شوه. ځینې کابل ښاریان دا هم وایي چې ښایي اتمر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته چمتواری نیسي.
د موږ په خپل تحلیل داسې داسې شاید اتمر صاحب د آینده انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي، د هغې لپاره خپل آمادګي ونیسي، ځان لپاره کمپاین وکړي.
یو شمېر نور بیا په دې باوري دي چې د دغو استعفاګانو شاته یو لړ داخلي اختلافات هم شته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM/15.
او لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واردل چې د امریکا سناتور جان مکین د امریکا د جګړو اتل او ستر سیاسي مشر په یو اتیا کلنۍ کې د شنبه په ورځ د دنیا نستر کې پټ کړی. هغه ډیر ویاړمن وطنپال او د درناوي وړ سیاستمدار و. مکین په ډیرو نسبتونو د خلکو په زړونو کې ځای ګټلی و. د مکین د ژوند او د فعالیتونو باره کې د امریکا غږ خبریال مایکل بومن یو رپورټ تیار کړی دی چې زموږ همکار نسیم مستانه ځای درته اوري.
Would like to begin by expressing my appreciation and admiration for the
John McCain د خپل ژوند په ورستیو میاشتو کې د امریکا په برخه کې په ډیر قوت خبرې کولې.
We are blessed.
موږ نیکبخت یو په یو آزاد خاورې کې ژوند کوو، هغه خاورې چې هر څه پکې ممکن دي.
نو موله د هغو خطرونو په برخه کې چې د ټرمپ په دوره کې ورته ښکارې دل ډیر سپینګوي و.
To refuse the obligations of international leadership.
د نړیوال مشرتابه له غوښتنو او جایبونه انکار کول چې د نړۍ لپاره د خو هلو سرچینه و وسو، هغه هم د یو نیم بندې او غیر واقعي ملتپالنې په خاطر. دا د هغو کسانو نظریات چې د ستونزو حل نه لټوي بلکې پلمې ورته پیدا کوي.
John McCain represented public service.
جان مکین د عام خدماتو نمائندگی کوله. هغه یو ریښتینی امریکایي اتل و، رسنۍ نو جوړ کړی.
د جان مکین پلار د امریکا په پوز کې د سمندري قواو ستر جنرال و. په خپل مکین هم سمندري قواو کې منصبدار شو. د ویتنام په جګړه کې د بمباری ماموریت درلود. په 1980 کال کې د هغه الوتکه وویشتل شوه او مکین د شمالي ویتنام پوز ونیو. 15 کاله د زندان سختې کړاوونه او شکنجه وګاللې. سول سیزی ورسته جان مکین د امریکا د جمهور غوښتونکو کې سناتور په توګه ویتنام ته ولاړ. جان مکین د ویتنام او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په خو کولو کې ستره ونډه لرله. هغه امریکا غږ ته وویل چې ماضي شاته پریښی ده.
داسې کسان هلته شته دي چې په زندان کې لما سره ډېر بد سلوک کړی و. هیله ده بیا یې هېڅکله ونه وینم. خو دا زما نظر نه بدلوي چې ویتنامیان ډېر حیرانوونکي خلک دي.
د 2001 کال د سپتمبر د 11 له بریدونو نه وروسته مکین په کلکه باندې د ترهګرو د تعذیب او شکنجې خلاف خبرې وکړلې، خو په افغانستان او عراق کې د جګړې ملاتړ کاوه. جان مکین په کپیټل هیل کې د خپل تیری ژبې له امله هم شهرت درلود، خو مکین درنوالی او درناوی هم درلود. هغه دو ځلې د جمهوري ریاست لپاره د یو مستقل جمهوري غوښتونکي په توګه ځان کاندید کړ، خو په 2003 کال کې د خپل ګوند نوماندي د جمهوري ریاست د کاندیدۍ لپاره وګټله. د هغه په یوه انتخابي غونډه کې یوې ښځې د اوباما په برخه کې وویل هغه عرب دی.
He's an Arab. He is not
John McCain the خپل دیموکراتیک سیال ملاتړ وکړ.
No ma'am. No ma'am. He's a
نه دا سند هغه یو ډیر شریف سړی دی. هغه یو تبادای خوځور سره اختلاف نظر لرم.
جان مکین ته جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو ګوندونو مشرانو یو شان درناوی درلود.
Courage and loyalty.
جان مکین
به د نورو سیاستوالو په پرتله زیاته هڅه کوله چې په هغو مسایلو کې ډیموکراتانو ته لاس ور وغځوي چې د هیواد لپاره ګټور ګڼل کېدل. زه د ځمکې پر مخ ډېر نیکمرغه انسان یم. ما امریکا ته خدمت کړی دی.
تاسو د امریکا غشنا راډیونه زمونږه غږوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د هیواد بهر هم تورستي ډلې افراطیت د خپل هیواد د امنیت په مقابل کې ګواښ کړي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل افغانستان ته اکثره جنګیالي له پاکستان راوړي، نو ځکه په پاکستان کې کومه تورستي ډله فعاله کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغیزه لري. د دفاع وزارت دغه څرګندونې له هغه وروسته کیږي چې په پاکستان کې یو شمېر ملتپاله سیاسي ګوندونو پښتون میشته سیمو ته د سوری او عراق څخه د داعش د لیږدلو خبره ورکړه. نور تفصیل خبریال یوسف زدران راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په ګاونډ بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنګیالي تل له پاکستانه راوړي دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغیز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبره یې افغان لوری د خپل پولو د ساتلو لپاره ټول امکانات په کار اچوي.
چې مثلا دا غږ د افغانستان ثبات ګواښي، یا مثلا او دا ښکاره خبره ده دا اوس مثلا دغې مدرسو څخه هغې څخه د افغانستان ته ترورستان راانتقالېدل، د غزنی جګړې ښه بېلګه ده، همداسې نور یعنی ټول هغه څه چې هغه د سیمې او د هېواد د ټولو د بې ثباتۍ لامل ګرځي هغه افراطیت او ترهګري ده، هغه یو ګواښ دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ ته خبرداری ورکړی چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویل چې د بلوچستان خلک به پرې نږدي چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوې لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول پکار دي ښاغلی مرخیلي په اړه وایي.
د افغان لپاره دوه لارې موجود دي. یوه لاره خو دا ده چې د امریکې سره او د ناتو سره دوی په ډاګه وغږیږي او مخامخ سره وغږیږي چې په پاکستان باندې فشار رانیسي، په پاکستان کې ترهګر له بینه لاړ نه شي، په افغانستان کې له بینه نه ځي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تقویه شي.
دوی افغان حکومت باید وی خو سیاو سرلو سی پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وی د افغانستان خلاص پولې په دې برخه کې ولوی ستونزه ده چې باید د دغه تشې د ډکول لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او لکه څنګه مو چې په پیل کې هم وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې 40% ښځې د وینې د کموالي یا د کمخونۍ د ستونزې سره مخ دي. د وزارت وایي نو دغو ښځو عمرونه چې له کمخونۍ رنځ وړي د 1549 کلونو تر منځ دي. زمونږ خبریاله لیما نیازی په دې باره کې رپورټ راغی.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا هم یوه ستونزه ده چې د ولادت پر مهال د خونریزۍ له امله د دوی د مړینې لامل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د مور او ماشوم برخې مشرې زلیخا انوري د یکشنبې په ورځ د کمخونۍ او اسهالاتو له امله د مور او ماشومانو د وقایوي درملو پیژندنې په غونډه کې وویل دا وایي شمېرې ښیي چې د میندو د روغتیا په برخه کې کمخونۍ یوه ستره ستونزه ده. 40% ښځې چې د امیدوارۍ په سن کې دي کمخونه دي، او همدارنګه په 24% نورو هغو ښځو کې چې امیدواره دي اوسپنه کمه ده. ډاکټر زلیخا انوري زیاته کړه، عامې روغتیا وزارت د همدې ستونزې د حل لپاره د کم خونۍ ټابلیټونه یا فولیک اسید په وړیا او اسانه توګه ښځو ته برابر کړي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې مریم 20 کاله عمر لري، هغې واده نه دی کړی او کم خونه ده.
زه دا څو کلونه کېږي چې کم خونی لرم، ډاکټر ته هم څو ځله تللی یم، سر مې تل را باندې ګرځي، د خستګۍ احساس کوم چې پاڅېږم له ځایه سر را باندې ګرځي، څو دقیقې بیا بیرته په ځای کینم. همدارنګه بې کم اشتهایی لرم، اشتها مې ډېره خرابه ده، ډوډۍ مې سمه زړه ته نه کېږي، او تر څنګ یې ډېره حوصله مې کمه ده، اعصاب خرابي راته کله کله پیدا کېږي.
د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو پر مړینې اندېښنه لري او وایي په افغانستان کې هر کال 30,000 ماشومان یوازې د اسهالاتو له امله مړه کېږي. د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره د ORS پوډر او زینک ګولیو د استعمال په ډېرېدو ټینګار کوي. دغه وزارت وایي دا مهال 30% ماشومان له ORS پوډر او 10% نور له زینک ګولیو څخه چې د اسهالاتو په درملنه کې رغنده رول لري لاسرسی لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او د خوست روغتیایي مسؤلین بیا وایي چې په دې ولایت کې د ګوزن له واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر په بېساري توګه کم شوی دی. د خلکو همکاري د نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو له لارې کېدونکي عامه پوهاوی هغه عوامل دي چې دغه کمی راوستی. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې د ګوزن ضد واکسین په اړه عامه په هوایي ورځ تر بلې پراخیږي، له دغه واکسین نه د انکاري کورنۍ شمیر هم مخ پر کمېدو دی، مګر یو شمیر کورنۍ لا هم له دغه واکسین نه انکار لري. د عامه پوهاوي د مسؤلینو په وینا دغه کورنۍ د عقیدوي مسایلو له کبله نه غواړي خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي. خو د دې ولایت اوسیدونکی سردار شفق دا کار د ماشومانو د روغتیا لپاره خطرناک بولي.
پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري، او که چیرې خدای مکه په دغه ناروغۍ نه مکتوس ماشومان اوخته شي بیا به علاج ونه شي. نو مهمه دا ده چې دغه ناروغۍ منځ وړلو لپاره چیرمانستانه شي، موږ باید خپل ماشومانو ته واکسین وکړو، او یو واکسین یوازینی لار ده چې پولیو نه مکتوس ماشومان سوتي.
د رسمي شمیرو له مخې په 13 میاشته کې په خوست کې شاوخوا 14,000 ماشومان د خپلو کورنیو د انکار پر اساس د ګوزن ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي وو. خو د جولای میاشتې ارقام ښیي چې په دغه میاشت کې د کمپاین پر مهال د یادو 14,000 ماشومانو له جملې څخه 20,000 واکسین شوي او شاوخوا 20,000 نور هغه له واکسین محروم ساتل شوي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې د خلکو همکاري د نړیوالو سیمه ییزو رسنیو له لارې کېدونکي عامه پوهاوی د انکاري کورنیو د شمیر په کمښت کې مرسته کړې ده.
په عامه پوهاوی کې موږ اکثریت علما کرام، قومي مشران، متنفذین دغه ګمرلې دي چې دوی کولای شي چې خلکو ته په اسانۍ سره د واکسینو ګټې بیان کړي او هغه نقصانونه خلکو ته بیان کړي چې خدای نه خواسته که چیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د دوی ګللې ماشومان مبتلا کړي، هغه په یخته شي، هغه به د دایمي معیوبیت سره مخامخ شي.
د روغتیا پلانو په وینا د یوه ماشوم نه واکسینول د 200 نورو ماشومانو روغتیا ته خطر پیښوي. دینی عالم عبدالقادر دی وایروسی ناروغی واکسین څخه انکار له اسلامي اصول سره په ټکر کې عمل بولی.
واکسین نن سبا په هغه کوم کیفیت باندې چې دوی را لېږي چې افغاني ماشومان واړه ماشومان دې د پاره سبا بل ته محتاج نه وي، یا شلیږي یا ګوډیږي یا مایوبیږي، دغه د اصلاح په خاطر باندې دا را لېږل کیږي. او د تیبل نگانو چې معلوم ده د مونږ مشران ډاکتران دا وایي چې دې کې صدا کیفیت صدا خالص دغه مرض علاج او وقایه ده، نو په دې خاطر باندې سلو کې 100% داسه جواز لري.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ساري ناروغي مثبتې پیښې لري. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینی وسیله د پولیو ضد واکسین دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او اوس بر شو یو مختصر طبي مطلب ده. په برازیل کې سیړونکي د پوټکي د زخمونو د ژر رغیدو لپاره په یو داسې سیړنې کار کوي چې اناناس پکې کارول کیږي. په دې باره کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریالې جولیا تابو یو رپورټ تیار کړی دی چې تاسو ته وحید فیضی صاحب وړاندې کوي.
برازیلی څېړونکو له اناناس نه د ګټ اخیستنې یوه بله لار هم موندلې ده. دا میوه د پرمختللو درملو په جوړولو کې کارول کیږي. دا خوږه میوه چې په جنوبي امریکا کې ډیره موندل کیږي، زیات برومیلین انزایم پکې شته چې د ټپونو په ژر رغولو کې مرسته کوي. د التهاب ضد انزایمونه له پخوا نه په دې سیمه کې د ټپونو د ژر رغیدو لپاره کارول کیدل. برازیلی څېړونکي د برومیلین انزایم څخه په ګټې اخیستنې سره غواړي داسې درمل جوړ کړي چې د بدن د پوستکي پر زخمونو له کیښودو سره سم روغ شي.
انزایمونه هغه کیمیاوي مواد چې په بدن کې ترمیمي او تخریبي پروسې چټکې کوي. دا پټی چې برومیلین انزایم لري د زخمونو په زر جوړولو کې مرسته کوي، موږ هم داسې انګېرل چې دا به په دې برخه کې ګټور وي، ځکه دا پروټین هضموي، د زخم پر سر مکروبونه له منځه وړي او په زخمونو کې ځای پر ځای شوي برسیرنه طبقه چې د زخم مړه طبقه بلل کېږي له منځه وړي او په دې توګه پوټکي ته اکسیجن رسوي او په رغولو کې مرسته کوي.
ډېر واړه سلونه د بکتریا په واسطه منځ راځي چې د بکتریا په خپله له ورستې میوې نه تغذیه کوي.
زموږ نوښت دوه هدفونه لري، هغه د اناناس پروتین او برومیلین انزایم یو ځای کول دي. دې کې د اناناس پوستکی کارو، دوم موږ په خپل تولید کې وراسته مواد کارو. خرابه شوې میوه د کیمیاوي موادو په جوړولو کې چې د بکتریا لپاره غذایی مواد دي کارو.
د درمن لپاره دا نوښت لا تر اوسه د جوړېدو په لومړني پړاو کې دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم د څو خبرونو ټکی. جمهور رئیس اشرف غنی د ملي دفاع د وزارت او د کورنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس د استعفا منلو نه انکار کړی دی. د افغانستان لپاره د اسلامي دولت د ډلې مشر ابو سید ارهابي د خپل لس ملګرو سره یو ځای تیر شپه د ننګرهار په ولایت کې د یو بی پیلوټ ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. له بلې خوا د ننګرهار ولایتي چارواکو نن وویل چې د ولایت لپاره د طالبانو د مالي خدماتو مسؤول ملا امیر محمد چې په مولوي شهید یار باندې مشهور و هم د یو بی پیلوټ ډرون الوتکې په حمله کې د خوږیانو په ولسوالیو کې بېګا وژل شوی. د فاریاب په ولایت کې بې امنیتۍ او د طالبانو حکومتي قوو ترمنځ د جګړو له امله لس زره کورنۍ بې کوره شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان میمنې ته د نږدې کېدو په حالت کې دي او د فاریاب شبرغان لویه لاره تړل شوې ده. د ایران د کرمانشاه په ولایت کې د یوې سختې زلزلې له امله دوه کسان مړه شوي دي، 250 کسان زخمیان شوي دي. دا زلزله چې نن سهار وختي وشوه قوت یې 6 درجې و او د ثقل مرکزی د عراق سرعت سره نږدې و. په بغداد هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوي دي. بغداد د ایران سرحد نه 300 کیلومتره لرې پروت دی. تیر کال په نومبر کې 2.3 درجو په قوت زلزلې په کرمانشاه کې 350 کسان وژلي وو او په 1420 لمریز کال کې یوې بلې زلزلې 6000 کسان وژل. د نړۍ د عیسایانو د رومن کاتولیک فرقې مشر پاپ فرانسیس چې د ایرلند جمهوریت په رسمي سفر تللی دی د هغو کسانو نه د خدای تعالی په نامه د بښنې غوښتنه کړې چې فکر کېږي د 13 او 14 کلونو په دوران کې د دغه فرقې پادریانو او مبلغینو د جنسي هوس ښکار شوي وو. پاپ د حقیقت د څرګندولو او عدالت غوښتنه وکړه. کله چې د ایرلند صدر اعظم پاپ معرفي کوو نو یو شمېر کسانو د پاپ په خلاف باندې مظاهره وکړه. امرسن مننګاوا د افریقای هیواد زمباوي د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. په زرهاو خلکو کې د هراري په سټیډیم کې د تحلیف د مراسمو سیالو کوو. د 13 او 20 کلونو په موده کې د زمباوي له آزادۍ وروسته تیر کال د پخواني جمهور رئیس رابرټ موګابي د حکومت د سقوط په تعقیب سږ کال آزاد انتخاباتو شو. خو د مخالف ګوند مشر نیلسن چې آسیات انتخاباتو د نتیجې له منلو نه انکار کړی دی.
درنو اردوونکو، هم دې سره زمونږ د پښتو خبری خبرونه پای ته رسیږي. د ری خبر خبرونه په یو سوشل بوکی پیلېږي. تاسو پام ته غواړو تر خپل خبرونه اجازه غواړو. الله عمل شپې ورځې په خیر.